පෝහන්තුන්. د نړۍ د مشهور پوهنتونونو پیژندنه او په نړیواله کچا د لوړو زده کړو بهیر
په دې خپرونه کې د نړۍ ستر او مشهور پوهنتونونه در پیژنو او تجربې در سره شریکوو.
پوهنتون د معتبرو پوهنتونونو پیژندګلوي.
د سپوږمۍ رادیو قدرمن اوریدونکو په سلامونو او نیکو هیلو مو هرکلی کوم. خوښ یم چې یو ځل بیا د پوهنتون له یو بلې خپرونې سره ستاسو درانه چوپړ ته حاضر شوی یم. پوهنتون د سپوږمۍ رادیو معلوماتي خپرونه ده چې د نړۍ او افغانستان د دولتي او خصوصي پوهنتونونو پیژندګلوي ته ځانګړې شوې ده. په نننۍ خپرونه کې ییل پوهنتون در پیژنم. هیله ده خپرونه مو خوښه شي او تر پای شېبو پورې راسره اوسئ. ییل د امریکا د متحده ایالاتونو خصوصي څیړنیز پوهنتون دی چې د بنسټ ډبره یې په 1901 زیږدیز کال کې ایښودل شوې ده. دا پوهنتون په امریکا کې په تاریخي لحاظ درېیمه درجه لرغونی تحصیلي مرکز ګڼل کیږي. په 1903 زیږدیز کال کې یا هغه وخت چې د دغه تحصیلي مرکز له جوړېدو یوازې 1900 کلونه تیر شوي وو، د الهو ییل په نوم یوه کس ورسره مالي مرسته وکړه او د تحصیلي مرکز نوم هم ییل پوهنتون کېښودل شو. الهو ییل یو بریتانوی و چې د 1409 زیږدیز کال د اپریل میاشتې په اتمه نیټه زیږیدلی او د 1928 زیږدیز کال د جولای په اتمه نیټه مړ شوی دی. دای په مدارس کې د شرقي هند کمپنۍ وزیر و او په 1913 زیږدیز کال کې له ییل پوهنتون سره مالی مرسته وکړه. دا مرسته په دې شرط وشوه چې پوهنتون به د شرقي هند کمپنۍ ته د الهیاتو او ژبو په برخو کې کادرونه روزي. ییل پوهنتون د راز د امریکا د متحده ایالاتونو په کچه لومړنی پوهنتون دی چې خپلو محصلینو ته یې د دکترا سندونه ورکړي دي. د ییل پوهنتون د فعالیت په لومړیو کلونو کې هر چا اجازه نه درلوده چې په دغه پوهنتون کې زده کړې وکړي، بلکې یوازې معتبرو او د لوړې پوړۍ خلکو پکې زده کړې کولې.
د غربي نړۍ د دودونو پر خلاف په ییل پوهنتون کې پر محصلینو لګېدلي محدودیتونه هم په لوړه کچه وو. د دغه پوهنتون د فعالیت له لومړنیو کلونو راپاتې ډیر داسې اسناد شته چې ښیي په ییل پوهنتون کې یو شمیر محصلین د شرابو د څښلو، د پوهنتون د مالونو او وسایلو د تخریب او یا استادانو ته د سپکاوي له امله مجازات شوي دي. دغه پوهنتون درسونه هم په پیل کې تر ډیره ژبو او الهیاتو ته ځانګړي شوي. د 19مې پیړۍ په اوږدو کې د پوهنتون له نصاب سره مخالفتونه راولاړ شول چې په لومړیو کې بې اغېزې ډیر د پام وړ نه وو، خو په وروستیو کې د ځینو مهمو بدلونونو د رامنځته کېدو سبب شول. هغه راپور چې په 1928 زیږدیز کال کې د ییل پوهنتون د ادارې لخوا وړاندې شوی، پکې ویل شوي چې یو شمیر محصلین د پوهنتون په تدریسي نصاب کې د نیوکې تر څنګ د ساینس او معاصرو علومو په برخه کې زده کړې کول غواړي. د یادونې وړ ده چې په دې وخت کې د اروپا پر خلاف په امریکایي پوهنتونونو کې واحد ملي نصاب شتون نه درلود او په مختلفو پوهنتونونو کې د ورته تحصیلي څانګو لپاره ټاکل شوي کورسونه په خپلو کې ژور توپیرونه درلودل. لکه څرنګه چې مخکې هم وویل شول چې په ییل پوهنتون کې د معاصرو علومو په برخه کې د زده کړو غوښتنې په لومړنیو کې بیا بیا له رد ځواب سره مخ شوې، خو د محصلینو پرله پسې غوښتنو په تدریج سره د پوهنتون انکشاف او د تحصیلي څانګو پراختیا ته زمینه مساعده کړه. په همدې ترتیب په 1910 کال کې د ییل د طب پوهنځي، په 1923 کال کې د ییل د حقوقو پوهنځی، په 1924 زیږدیز کال کې د ییل پوهنتون د هنر او شفلیټ ساینس پوهنځیو، په 1928 زیږدیز کال کې د ییل د ښکلو هنرونو پوهنځی، په 1924 زیږدیز کال کې د ییل د موسیقۍ پوهنځی، په 1900 کال کې د ییل د ځنګل پوهنې پوهنځی، په 1915 زیږدیز کال کې د ییل د عامې روغتیا پوهنځی فعالیتونه پیل کړل.
له دویم نړیوال جګړې مخکې امریکایي غوره پوهنتونونو د محصلینو ترمنځ هیڅ راز نژادي، مذهبي او توکمیز توپیرونه په پام کې نه نیول، خو په ییل پوهنتون کې بیا کیسه بل ډول وه. لکه څرنګه چې مخکې هم وویل شول، په ییل پوهنتون کې تر ډیره وخته یوازې نخبه او د لوړې پوړې خلکو د زده کړو کولو حق درلود، خو په 1980 زیږدیز کال کې دا قسم مات شو او د لومړي ځل لپاره د مختلفو ټولنیزو طبقو خلکو ته ګډ ټولګي پرانستل شول. د امریکایي زده کړو پروګرام هم د لومړي ځل لپاره په ییل پوهنتون کې پرانستل شو. د امریکایي زده کړو پروګرام په غربي نړۍ کې د کمونیزم د مخنیوي په برخه کې یوه نړیواله هڅه وه چې متحده ایالتونو په شلمه پیړۍ کې پر لار اچولې وه. نارمن هالمز پیرسن چې د دویمې نړیوالې جګړې په ترڅ کې په لندن کې د ستراتیژیکو زده کړو د ادارې مشر و، په ییل پوهنتون کې په دنده وګمارل شو او د امریکایي زده کړو د نوي پروګرام مدیریتي چارې پر غاړه واخیستې. د امریکایي زده کړو پروګرام په لنډ موده کې نړیوال شهرت وموند او د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه خلک د زده کړو لپاره متحده ایالتونو ته لاړل. د همدې شهرت پایله وه چې په 1950 زیږدیز کال کې یو امریکایي میلیاردر ویلیام رابرټسن له ییل او وایمنګ پوهنتونونو سره د امریکایي زده کړو د پروګرام د تقویې په موخه مالي مرستې وکړې. رابرټسن ویلي و غواړي له کمونیزم سره خپله برخه مبارزه په خپله وکړي او د امریکایي زده کړو پروګرام یې د مبارزې لپاره تر ټولو ښه لار ګڼلې وه. ییل پوهنتون ښځینه محصلینو ته د لومړي ځل لپاره په 1892 زیږدیز کال کې د دغه پوهنتون د هنرونو او ساینس په پوهنځي کې د زده کړو اجازه ورکړه.
په 2006 زیږدیز کال کې د ییل او بیجینګ پوهنتونونو ترمنځ د همکاریو یو تړون لاسلیک شو چې پر اساس یې د ییل پوهنتون د لیسانس دورې محصلینو خپل یو سمستر د بیجینګ پوهنتون له محصلینو سره په یو ټولګي کې تیراوه. د تړون موخه دا وه چې ختیځوال او لویدیځوال محصلین خپلې تجربې یو له بل سره شریکې کړي. دغه تړون شپږ کاله دوام وکړ او په 2012 زیږدیز کال کې د دواړو پوهنتونونو اړیکې په بشپړ ډول وشلېدې. له همدې امله دوی هم نه غواړي چې ګډ کار ته دوام ورکړي. په 2008 زیږدیز کال کې د ییل پوهنتون په لومړیتوبونو له سره غور وشو او د دو مخو ته رسیدل د ییل پوهنتون د نویو لومړیتوبونو په توګه وپیژندل شول. لومړی دا چې ییل پوهنتون باید د څیړنیزو پوهنتونونو په کتار کې د پام وړ نوم او ځای پیدا کړي، او دویم دا چې ییل پوهنتون باید هڅه وکړي چې د راتلونکي لپاره رهبران وروزي. د امریکا مشهوري ورځپاڼې بوسټون ګلوب هغه مهال په یوه مطلب کې لیکلي وو چې که په امریکا کې یوازې یو پوهنتون د راتلونکو رهبرانو د روزنو دعوه وکړي، هغه به له شک پرته ییل پوهنتون وي. له 1922 زیږدیز کال څخه تر 2004 زیږدیز کال پورې د امریکا د متحده ایالتونو د ولسمشیزو ټاکنو په هره دوره کې حتما د ییل پوهنتون لږ تر لږه یو فارغ التحصیل ولسمشری ته ځان نوماند کړی دی.
د ویتنام تر جګړې وروسته په امریکا کې وخت رسیدلو څو ولسمشرانو ییل پوهنتون کې زده کړې کړې وې چې له دې ډلې جیرالډ فورډ، جورج ایچ ډبلیو بوش، بل کلینټن او جورج واکر بوش نومونه د یادونې وړ دي. دغه راز د امریکا د بهرنیو چارو پخوانی وزیر جان کیری او د دموکرات ګوند لخوا د امریکا د 2016 زیږدیز کال ولسمشریزو ټاکنو ته نوماند هیلری کلینټن د ییل پوهنتون تر ټولو نوموتي محصلین پاتې شوي دي. ریچارډ لیون په 2008 زیږدیز کال کې د ییل پوهنتون رئیس و. د خپل کار په بدل کې 1.5 میلیون ډالر معاش اخیست چې د امریکا په تاریخ کې د پوهنتون د ریاست لپاره تر ټولو لوړ معاش دی. ریچارډ چارلز لیون د 1970 زیږدیز کال د اپریل میاشتې په ومنیټه د امریکا په سان فرانسیسکو کې زیږیدلی دی. د اقتصاد په څانګه کې زده کړې کړي او د ییل پوهنتون د 22م رئیس په توګه یې دنده ترسره کړې ده. لیون په 2014 زیږدیز کال کې د کورسیا په نوم د آنلاین زده کړو د کمپنۍ رئیس وټاکل شو او کیدای شي لا هم په همدې دنده بوخت وي. ییل پوهنتون له دریو مهمو اجزاوو، یعنی د ییل پوهنتون د لیسانس دورې، د علومو او هنر د تکمیلي زده کړو او د ییل د مسلکي زده کړو له پوهنځي څخه جوړ شوی پوهنتون دی. ییل پوهنتون د تدریسي چارو لپاره د پراخې ځمکې د لرلو سربیره د ورزش لپاره هم ستر لوبغالي لري. د پوهنتون په 2008 زیږدیز کال کې د بایر د درمل جوړولو کمپنۍ 1.6 جریبه ځمکه وپیرله او د پوهنتون لپاره یې پکې د څیړنو مرکز او لابراتوارونه ورغول. ییل پوهنتون د نورو لویو امریکایي پوهنتونونو په څیر په اسانۍ سره محصلین د زده کړو لپاره نه مني. وروسته خبرې شوې احصایې ښیي چې 3,145 کسانو د 2006 زیږدیز کال لپاره په ییل پوهنتون کې د زده کړو غوښتنلیکونه وړاندې کړي وو چې یوازې 1,902 کسان ترې غوره شوي وو. ییل پوهنتون 2,312 محصلین لري چې 5,453 یې د لیسانس په کچه او پاتې 6,495 نور یې په تکمیلي زده کړو بوخت دي. د ییل پوهنتون د ټولو محصلینو 40% بهرنیان دي. د نارینه او ښځینه محصلینو نسبت پکې 50/50 دی او د هغو لږو پوهنتونونو په ډله کې شامل دی چې د ښځینه او نارینه محصلینو شمیر پکې پوره مساوي دی. د ییل پوهنتون کتابتون شاوخوا 15 میلیونه کتابونه لري چې دریمه درجه لوی پوهنتوني کتابتون ګڼل کیږي. د دې پوهنتون کتابتونونه په مختلفو څانګو ویشل شوي دي. تر ټولو لویه څانګه یې د سټرلینګ کتابتون دی چې د 4 میلیونه په شاوخوا کې کتابونه پکې ځای پر ځای شوي دي. ییل پوهنتون د 20مې پیړۍ له پیله بیا تر اوسه پورې پرله پسې ډول د نړۍ د غوره پوهنتونونو په کتار کې راځي. د سپوږمۍ راډیو قدرمنو اورېدونکو، د پوهنتون دغه خبرونه مو په همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خبرونې چې له یو بل پوهنتون سره ستاسو درانه چوپړ ته راځم، پر لوی خدای مسپارم. هر چیرې چې یاست، ښاد او سوکاله اوسئ.